ډیره زیاته مننه کوو. اوس هم د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. د افغانستان خبرونه محمد قسیم سولمل وړاندې کوي، او ورپسې به احمد تکل د نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. زید او نقیص راپورونه وایي چې د طالبانو د جلاسوي ډلې غړی منصور دادالله وژل سوی دی. د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد انی فتمر په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي، او د حکومت اجرایي رئیس وایي چې په کابل کې د پرونیو مظاهره کوونکو غوښتنو ته د رسیدګۍ لپاره به جدي اقدامات وسي. دا هم پوره خبرونه. د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د جلاسوي ډلې د مرستیال منصور دادالله د مړینې په اړه زید او نقیز راپورونه خپاره سوي دي. د زابل د امنیت قمندانۍ د امنیت امر غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دادالله تېره شپه په خاک افغان ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا وژل سوی دی. په همدې حال کې د زابل دولتي شورا رئیس عطاجان حق بیان هم د ملا منصور دادالله د مړینې په اړه وایي چې دی له روزګان څخه زابل ته پر لاره وژل سوی دی.
زمر د معلومات لمخې سلاغه ځای زمر سره قومي مخور معلومات چیرې کړی دي. هغه وایي د روزګان له طرفه راغلی و، طالبانو اطلاع درلوده کمینې ورته نیولی و، د کمین په نتیجه کې هغه وژل.
اخوا د ملا رسول د ډلې بل غړي عبدالمنان نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د منصور دادالله مړینې رد کړه. ویل چې هغه یوازې ټپي سوی دی. د ملا دادالله او ملا منصور پلویانو څو ځله په زابل کې خپلو کې نشتی هم کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انی فتمر په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي یانس سټولټنبرګ او د شمالي اتلانتیک د شورا له یو شمېر نور چارواکو سره د افغانستان د حالات په اړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې چې پرون ترسره سوه، د شمالي اتلانتیک د شورا ټولو غړو له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنې کړې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ناټو سرمنشي او د شمالي اتلانتیک د شورا غړو ته معلومات ورکړي دي. په دې لیدنه کې د شمالي اتلانتیک د شورا ټولو غړو د خوانه د افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو ژمنه شوې ده.
ښاغلی غورځنګ وایي چې د شمالي اتلانتیک د شورا غړو په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ د دوام ژمنې کړې دي، او په مقابل کې د ملي امنیت سلاکار هم په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو ډاډ ورکړی دی. د ملي امنیت سلاکار محمد انی فتمر د نومبر په 10مه د 15 ورځني سفر په مخه اروپا ته تللی دی. د حکومت اجرایي رئیس وایي چې په کابل کې د پرونی مظاهره کوونکو غوښتنو ته د رسیدګۍ لپاره به جدي اقدامات وسي. عبدالله عبدالله نن په یو خبري غونډه کې همدارس ویل حکومت د پرونی مظاهره په ترڅ کې د دښمنانو لخوا د تخریبي اعمالو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی هم تیره شپه د اعتراض کوونکو له استازو سره پارک کې د خبر پر مهال وویل د مظاهره کوونکو له غوښتنو سره سمې به په غزنی کې یو لړ امنیتي ستونزې حل سي، خو په وینا یې ځینې مشکلات وخت خوړي. او وروستۍ خبر هم دا چې په سرپل کې د عامه نظم د ساتنې د قطعې دوه پولیسو خپل اوه ملګري له یوه اندازه وسلې سره طالبانو ته سپارلې دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت له ازادي راډیو سره خبرو کې دا مسله تایید کړه. ویل چې دغه پولیس د سرپل مرکز ته څیرمه ده قشقری په سیمه کې تیر شپه د طالبانو لخوا نیول سوی دي. طالبانو هم د یو خبر پانی په خبرولو سره په سرپل کې د امن نظم د قطعې د پولیسو نیول تایید کړی دي. دا کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه اوري.
السلام علیکم. د ترکمنستان ولسمشر قربان گیلی بردی محمدوف نن چین ته ورسید. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چین ته د بردی محمدوف د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د طبیعي غاز د پایپ لاین د رغونې په اړه خبرې دي. د ترکمنستان او چین د غاز د لیګ د پایپ لاین په شبکه کې درې نور پایپ لاینونه چې له ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان څخه تیریږي هم شامل دي. د ترکمنستان دولتي رسنیو دا شبکه د 20مې پیړۍ تر ټولو ستره پروژه بللې ده. چین د محل د ترکمنستان د طبي غاز د صادراتو تر ټولو لوی پیرودونکي هیواد دی. بردی محمدوف څو ورځې مخکې د ترکمنستان دولتي شرکتونو ته هم امر وکړ چې د ټاپي په نوم د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د غاز د پایپ لاین د پروژې رغونه پیل کړي. ایران غواړي عراق ته د طبیعي غاز صادرات نږدې دوه چنده زیات کړي، او د هغه قرارداد له مخې چې پرون لاسلیک شو دا بهیر به په 2019 کال کې پیل شي. د دې موافقې له مخې ایران د عراق جنوبي ښار بصرې ته خپل صادرات د ورځې له 40 میلیون مکعب مترو څخه 15 میلیون مکعب مترو ته لوړوي. تهران او بغداد په 2013 کال کې د ګاز د صدور په برخه کې یو لوی قرارداد کړی و. د شوی قرارداد له مخې عراق ته د ایران لخوا په ورځ کې د 25 میلیون مکعب متر ګاز د صادراتو ارزښت په کال کې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ایران په نړۍ کې د ګاز د زیرمو له پلوه دوهم ستر هیواد دی او د ورځې شاوخوا 600 میلیون متر مکعب ګاز تولیدوي. ایران د تولید شوي ګاز ډیره برخه په کور کې دننه کاروي، نو ځکه بهر ته د ګاز د صادرولو لپاره مناسب تاسیسات او مارکیټ نه لري. د روسیې د دولتي خدماتو فدرال اداره اف اس بي وای د روسیې د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی مامور امریکا ته د جاسوسۍ له کبله د ملي خیانت په تور په حبس محکوم شوی دی. د اف اس بي مطبوعاتي دفتر نن وویل د مسکو یوې سیمه ییزې محکمې ایفګینی خیستوف چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت د مسکو په څانګه کې کار کاوه په 14 کاله حبس محکوم کړی دی. اف اس بي په یو بیان کې وایي خیستوف پر خپلو ټولو جرمونو اعتراف کړی. منلې ده چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای دا استخدام کړی وو او دورته د روسیې د کورنیو چارو وزارت د کار د څرنګوالي په اړه د دولت اسرار ورکول. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې خیستوف دا اسناد د دریو کلونو لپاره سی آی ای ته ورکول تر هغه چې په 2014 کال کې ونیول شو. بیان زیاتوي چې نوموړي دا کار د پیسو په بدل کې او د خپلې شخصي ګټې په خاطر کاوه. د بشری حقوقو مدافع او فعال زویا سویتوا د مسکو په لفورتوو زندان کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې ټینګ دي له خیستوف سره تر کتنې وروسته وویل چې د اف اس بي د افسر د خپلې قضیې په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. ولسمشر باراک اوباما د پوځي او پخواني منصبدار ته چې په افغانستان کې یو ځانوژونکي حمله شنډه کړې وه د امریکا تر ټولو لوړ دولتي مډال ورکړ. امریکایي تورن فلورنت ګوربرګ د 2012 کال په اګست میاشت کې د یوې ځانوژونکي حملې په شنډولو سره خپل او د خپلو نورو سرتیرو ملګرو ژوند ژغورلی و. په دې پیښه کې نوموړی ټپي شو او څلور نور کسان ووژل شول. د 2 کلن پوځي نږدې 3 کاله په روغتون کې تیر کړل. د جګړو د ګډونوالو پوځیانو په سګنې یادغونډه کې چې پرون شپه نه وخته په سپینه مڼې کې جوړه شوې و د لسم ځل لپاره یو ژوندۍ پوځي ته په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت په خاطر د ویاړ مډال ورکړل شو. وو نور وژل شویو ته هم د ویاړنې د مډالونه ورکړل شول. اورستای خبر د فوټبال نړیوال فدراسیون نن د دې فدراسیون د مشرۍ لپاره د 15 کاندیدانو نومونه اعلان کړل چې د فبروري په 16 نیټه به په انتخاباتو کې ودرېږي. فیفا چې مرکز د سویس په زوریخ ښار کې دی وایي د کاندیدان چې د ازموینو په څو پړاوونو کې بریالي شوي دي شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه، شاهزاده علي الحسین، جیرمو چمپان، گیانی انفینیتینو او توکیو سکس والی دی. دو خبرونه
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
د ازادي په سپو کې خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا زما رضوان مراد او ظریف نظر سلامونه ومني. د خبرونه په دې دوهمه برخه کې زموږ د خبرونه د موضوع په اړه چې د طالبانو ترمنځ د اختلافات ته ځانګړې شوې ده پر دې بحث کوو چې آیا افغان حکومت اوسنۍ افغان حکومت دا توان لري چې د طالبانو ترمنځ له اختلافاتو او یا د طالبانو په ځینو سیمو کې طالبانو ترمنځ له جګړو څخه د افغانستان لپاره ګټه پورته کړي او آیا د افغانستان د سولې پروسه امکانات د دې پروسې بیا پیل شته او کنه. مطمئن سپ ستاسو نه شروع کو اوس چې هغه وخت چې طالبان یو موټه ول د افغانستان د سولې پروسې په اړه ډیر کارونه نمایشي ول پخوانی حکومت او دغه راس اوسنی حکومت لخوا هم څه خاص پرمختګ او لاسترړونه نه درلوده. اوس نو چې طالبان په دوو ډلو ویشل شوی او دوی چې راوس هم موږ د مشرتابه په سر مشکلات لرو، یعنی ویلی شو چې د افغانستان د سولې پروسه په نږدې راتلونکو کلونو کې امکان نه لري.
مرسب کچیر ته افغان حکومت ژمنتا ولري او د سولې لپاره کار وکړي د سولې خبرې ممکن دي او د انشاب خبره مش خدا د افغانستان کې اوسې جوړ د عمل درشل چې په دوه ورځې جګړه کې سپیش سولو هم را لوی هم نده لکه رسانه تا چی لیری نخبر و رسیجی، ولی دا حس روانه و او دا دا سولی دا سبوتاج دا پار زموج هاگو گواندیانو حس کوله چی بیام غاری پا سولی که امتیازات ترلاسه کدی. دا چی افغان حکومت با دا طالبانو دا درز یا دا ویشلو سخه استفاده و کوله شکبی و نشکوله زپی کرنکو مزک افغان حکومت پا خبرلو منزونو که ویشلی دا اختلاف نظر لري او بل ځینې راپورونه داسې دي چې په اردو کې افغان اردو کې هم د نظرونو اختلاف ده د جګړې لپاره هغه ډول چې څه ډول مورال ورکول کېږي هغوی امادګي نه شي یا خو جګړه نه کوي. نو دغه عواملو ته په کتلو سره مخکې اشاره ورته وشوله د ډېرو ډلو پر ځای که د یوې ډلې طالبانو هڅه وشي او د هغوی د درز لپاره هڅې ونه شي په لوی لاس تر څو د سولې خبرې وشي، زما په نظر طالبان سولې ته ژمنتیا لري او حکومت هم باید روشانه تګلاره ورته وړاندې کړي.
بله، خب ایوبی صاحب شما در مورد چی فکر میکنین؟
بینی حالی اینجا بسیار سوال های دیگه مطرح میشه. اولی است که امروز دین خبر نشد شده که منصور دردالله کشته شده. سبا اگر نارسول کشته میشه باز جایش کدام امیر المومنین میگیره؟ یملا منصور کشته میشه جایش کدام امیر المومنین میگیره؟ باز در بین آزنا یک جنجال دیگه خلق میشه. سوالی است که مردم ما خوش میشه و یا ما حدی اقل ای توقع داشته باشم که حکومت افغانستان از مخالفت های طالبان که در بین خود دار از اینا چی استفاده به نفع خود کرده میتونه؟ متاسفانه که حکومت افغانستان هم به نام قوم تاجک ازبک هزاره شیعه و سنی تقسیم شده، مخالفت هایی که طالبان داره در بین خود متاسفانه حکومت ما و ملت ما هم داره. چیزی که ضروری است ما نمیتونم که از او استفاده کنم بدبختانه. مگر خبر داده چی بدبختی دیر لوی بدبختی را روانه ده که پا افغانستان که دا افغانستان ملت تصمیمونه نیسی، موجوده حکومت دیتا مجبوره نکی چی دا قومی سمتی جبنی تعصباتو پرت خپل تشکیلات ترتیب نکی، خصوصا پا امنیتی ارگانو نکی او دا سیاسی پالیتونو سخه دا سیاسی مداخله سخه امنیتی ارگانو لکه دا ملی امنیت ریاست دا دفاع وزارت داخلی وزارت او پستر موکم او پلو چرم والی کی تغییرات دا پا سطح دا ریاستونو نه پا سطح دا پا ولایتونو پا ولسوالی کی دا قانون دا حکمیت تطبیق دا پارا باندی مصرف و کی بودیجات دا کم مصارف چی دا طالبان پر استخباراتو مصرفی یا دا سولی پالی شورا مصرفی یا نور زین مصرفی در آغا سخه در طول و شخه برداده چی حکومت دا قانون دا حکمیت دا پارا باید لاندنو جور کی در تو دا طالبانو پسپو کی دا ناراضی و خلگو دا حکومت سا دا خسته و خلگو دا رشوت و دا پساد سخه دا خسته و خلگو دا بیکاری و دا بیروزگاری سا دا خسته و خلگو جلب و جذب دا دی پا شبکو کی زیاد نسی دی نور پا خلو باندی یا دا اسلام پا نامه یا دا شریعت پا نامه یا دا مذهب پا نامه باندی نسی که ولی چی دیر جات جلب جذب کی. البته ده خلقو ده بیروزگاری ده حکومت ده بی کفایتی ده چارنوال ده ظلم ده قاضی ده ظلم ده پلیسو ده ظلم ده سیاسی مداخلو پا ارگانون کی ده دیر سخه کولا سی چی ده استفاده و کی اخپل سپونه کوی کی زما ده افغانستان ده حکومت سخه غشتنه ده کچم ده حکومت ده غشتنی ده غزرپیاتم نلری چی غشتنه جنوه که خوبیا هم مجبوری حکومت ده دومره کولا سی چی ده قانون حاکمیت و کی خصوصا پا لوی چارنوالی کی پستر موکما کی پا پولیسو کی پا اردو کی او ده ملی امنیت پر ریاست کی که ده افغانستان حکومت خپل زیاد پوکاست ده انکشاف دیات وزارت پر زای بندی ده نور وزارتونو پر زای بندی پر ده پینزه ادارو بندی خپل وقت منظم کی او پر ده بندی سرمایه گزاری و کی ده لوی ده سرنوالی سه دیر خلق پتنگ دی بی انتحا زیاد خلق پتنگ دی ده قضایی ارگانونو سه ده یوشمیر پلیسو سه خلق پتنگ دی پا اردو کی چکم داخل مخالی پتونه. یعنی تا باور وکه چی زمش پا اردو کی ده طول راز خپل د اردو منصبداران په مخالفت کې ما ته وایي یا بل ته وایي یو د بل سره مخالفت لري یو د بل په متعلق باندې اسنادونه راوړي زموږ لاس ته رسیږي د نورو خلکو لاس ته رسیږي چې نو د دښمن ته ډېر په اسانۍ باندې د دفاع وزارت د داخلي وزارت او د نورو ریاستونو معلومات ډېر په اسانۍ سره رسیږي او د هغه څخه دا سو استفاده کولی شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت څخه دا ده چې پر دغه پنځو ادارو باندی د طالبان سره د سولې پال شورا باندې په میلیونونو ډالر مصرف نه کی، پر طالبان باندې خپل وخت ضایع نه کی، پاکستان او ایران ته خواست زاری و نه کی، په داخل کې زموږ مشکلات باید حل سي، هغه بعد به بیا د خپل دې ته مجبور کیږي چې راسي کښینی باید دې زاری وکي، نه دا چې د افغانستان حکومت په بهر ډالر پسې جلا ګرځي او امیر المؤمنین په یو غره کې پیدا کوي. بل امیر المؤمنین
تشکر ایوبی ناطقی سے پتر یک اصطلاح در زبان ترکی است، میگه که میخ با میخ میتونه آدم از جایش بیرون کنه، یعنی از او خاطر از این یک مانا مبره که وقتی که جنگ های نیابتی در افغانستان جریان داره، این طرف ما چرا سیبی جنگ های نیابتی را برالای از او در ممالک خودشان مثلا تنظیم کرده نمیتونه، مثلا یعنی یک استراتژی ملی به کار است که نظر به مشکلات یک تره باید شود، یعنی نظر به مریضی یک انتیبیوتیک داده شود. چرا ما در افغانستان در ظرف 40 سال گذشته نتانستیم یک کار بکنیم که این چیزا را یک طرفه بکنیم؟
سوال خوبی کردین. من تا این مسئله میتونه دو تا دلیل عمده داشته باشه. یک دلیلی که خب حکومت افغانستان شاید این نیاز و این استراتژی و این استقامت کاری رو ندارن که برای جنگ های نیابتی رو در کشورهای دیگر را بندازه. و اصلا وقتی که یک حکومت یک چنین نیاز و یک چنین پروگرام و استراتژی نداشته باشه، خب بدون استراتژی بدون برنامه خود نمیشه بریم شما جنگ را بندازین. یک مسئله است. مسئله دومی که اصلی است که اصولا ظرفیت ها و توانایی ها مهم است، امکانات و تسهیلات این مسئله
ناطقی سب امی موضوع رو یک طرفه بکنیم. سب ناطقی سب مثلا خب اگر جنگ هم را نیندازن، مسئله جنگ استخباراتی گفتن از دوستای ما گفتن، این جنگ استخباراتی را چرا مثلا نمیتونیم؟ همونطور که وا نفرای ما را میخرن، چرا ما نفرای از وا را خریده نمیتونیم؟ به طور مثال
عرض کردم، ببینید دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل که شما آیا واقعا این نیت را و این برنامه را دارین که برین در یک سرزمین دیگر و در یک کشورهای دیگر جنگ استخباراتی یا غیر استخباراتی را بندازین، و یک همچی استراتژی را دارید یا نه. اگر شما از پاکستان سوال کنید میگه بله، پاکستانی ها میگه که افغانستان یعنی برنامه را داره، هند نمی برنامه را داره که در خاک ما و در سرزمین ما جنگ را بندازه. حتی خیلی از ترورها و انفجارهایی که در پاکستان میشه، اونا ریشه را باز بر میگردن به افغانستان و به هند و این عالم. ما هند کار نداریم، ولی مسئله اینه که ما افغانستانی مثلا قبول نکردن. یعنی حکومت افغانستانی گه ورگز قبول نکردن که ما مثل پاکستان نیستیم و مثل پاکستان عمل نمیکنیم که بیاییم در کشور دیگه جنگ نیابتی استخباراتی مثلا خونریزی را بندازیم، حالا تحت هر عنوانی که باشه. یک مسئله است. مسئله دومی که حالا فرض میکنید مثلا شما این مسئله را روش تاکید کنید، نه بگید بی تفاوت نیست، حکومت افغانستان منافع ملی خرم در مقابله به مثل اینا میبینه و کارای از اونا را میخوای انجام بده. منتها این نکته هم بازم یک دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه که اصولا کسانی که یا هر کشوری که کار میکنه اونا بسیار امکانات داره و بسیار تسهیلات داره و بسیار به اصطلاح پروژه های بسیار عظیم رو باید این رابطه داشته باشه. من فکر میکنم افغانستان با توجه به این دشواری هایی که هست، جنگ هایی که در داخل کشور است و با این نداشتن امکانات و مشکلات زیادی که ما داریم، من فکر میکنم حکومت افغانستان این هم میتونه یک دلیل باشه برای این که توانایی و ظرفیتی کار نداره. شاید دلش بخواه، نیت داشته باشه، طرح هم داشته باشه، ولی عملی کردن یک طرح امکانات میخواه، برنامه میخواه، پول میخواه، بالاخره تسهیلات میخواه. در ترتیب ما حرف پاکستان قبول نداریم که افغانستان در اون سرزمین، الان مشخصا پاکستان رو میگیم دیگه، چون منازعه و مشکل هم فعلا با همی کشور است. ما هرگز قبول نداریم بریم که حکومت افغانستان برنامه داشته باشه در خاک از اون جنگ استخباراتی و نیابتی رو را بندازه، ولی اون مردم میگه که نه، شما این کارا رو میکنید و شما برنامه دارین و خیلی از انفجارا رو ما پیدا کردیم که دست شماست. حتی ما مسئله انفجار مدرسه پشاور هم اونا به یک نحو برگردن به این که خب ما خبر داریم که نه در افغانستان بوده، یا ما این فجارهای دیگری که در کشور صورت میگیره اونا یه حرف میزنن. من تو عرض کردم دلیل این مسئله همو هسته که مداخلات خود رو در افغانستان کمرنگ بکنه و تاثیرش رو از بین ببره، طبیعتا همی گپا رو اونا جور کرده و برای ما اونا یه گپا رو میزنه. ولی واقعیت مسئله اینه که افغانستان نه چنین برنامه و استراتژی داره و نه امکانات زیر داره که برو در کشور دیگه جنگ استخباراتی رو
بله. آقای ناطقی منظورم این نیست که برن اونا هم در دیگه ممالک بمب بفکن، منتها زید استخبارات یک کار باید شو، یا حداقل نفرای از او در افغانستان افشا در افغانستان مثلا افشا شو، و یعنی یک الترناتیو باید باشه که قسم کنا. به هر حال حالا یک مسئله دیگه هم هست که اون است که
این مبهم است. بله
یک مسئله دیگه آقای نظر محمد مطمئن، ما تا جایی که میبینیم در مسئله طالبان دو نوافکر است، یکی است که اینها یک آله دست جنگ های نیابتی است برای خاطر دیگر جنگ میکنه، یکی هم طالبای شاید در بینشان طالبای ملی و حقیقی باشه که اونا در قدرت نیستن. منتها در ظرف چند سال گذشته ما از طرف طالبا غیر از سربریدن و کشتن و بمبگذاری و از این قبیل چیزها، یعنی چیزهای مثبت نشنیدیم که بگن که اگر ما به قدرت بیاییم مثلا ما به مردم کار پیدا میکنیم، مثلا ما فابریکای تیاره سازی موتر سازی میسازیم، خط ریل میسازیم، مسجد میسازیم، مدرسه میسازیم، از این گپ نوار هیچ اینا یاد ندارن غیر از این که جار جنجال بکنن. اینا مردم یک قسم مخشوش میسازن که اگر یا به سر قدرت بیاید باز هم قمچین کاری است و باز هم مسلی کاری است و باز بزور ریش ماندن و ریش کل کردن تگه پاسه. یعنی او طرف هم خود نتانسته سب یک ذره جمع جور بکنن به نظر به مردم یک فکر خوب بتن، امو کسایی که خود ملی میگیرن سب. نظر شما در این مورد چیزه؟
بله، اصلا طالبان تانستن که جمع جهانی قانیس کند که طالبان تفکر جهانی به این معنی داره که تمدنی داره و گفایی که به جهانی گفته شده اکثریتش حقیقتم نداره. ای که ذهنیت مردم افغانستان به طرف منفی هستن ای گپی دیگه هستن
را.
ولی ما دیدیم که در کنفرانس های بلابل طالبان توانستن که به جامع جهانی و کسایی که در کنفرانس ها اشتراک داشتن اما موقف خود برایش ابراز نظر کنه و برایش درباره حقوق زنان، درباره قانون اساسی، درباره کاریابی اما چیزا بگویم. مثلا در پگواش چیزایی بودن که بیخی مردم آریان بودن که طالبا گفتن نو بودن. هم دارنگا پا ورستانوی و اختریز و پیغامونو که طالبانو واضح هر سکر دی و یلی دی چی مثلا مج اساسی پروژو تا جمانیو او طالبان ورسر باید مرست وکری، حتی د قومونو د مشرانو او د خلکو د مشرانو عزت وساتی، د غوی نظریات په نظر کونی ساو په کندوز یا کومه منطقه کې عملاً مجول دلو د رسنیو خبره کړلو چلته سړکونه دی په ډیرو کمو امکاناتو باندې جوړوي. زه فکر کوم یوازې مشکل دا ده چې د طالبانو مثبت لوري نه راخستل کیږي، هر څه چې وي په منفی لوري باندې ورته کتل کیږي. مثلا دا واقع و د زابل واقع، طالبان وتوانیدلو چې د هزاره ورونو انتقام نه، اصلا د هزاره ورونو ژغ واروي، د ولس ژغ واوري او الته عملیات وکړلو او بل اخر د سیریپورټونه د چلته هغه کسان
مطمئن صاحب. اما دا خبره د طالبانو یوې سرچینې کړي چې دوی هغه کم کسان چې د هزاره ورونو وجلی هغه دوی انتقام اغسته. د طالبانو بل ډله وی چې هیڅ داسې خبره نه ده شوه. اوس ما پښتنه تاسو نه داد ځکه چې مو استاد سترمنځ هم شم دغه ټیک باندې بحث شوه ده چې تاسو ویل چې طالبانو جهانیانو ته خودلی چې دوی د تمدن فکر لري، دوی د آبادی فکر لري. فقط یو درې مثال چې د طالبانو په وخت کې هغه کوي، لکه مثلا د قندوز د درې ورځو مثال، د قندوز د درې ورځو واکمنې مثال.
و د کندوز د درې ورځو واکمدي مثال کوم جوړ تراسو، هلته بانکونه چور نشول، هلته لوټو تالان ونسو، او هلته ملکی خلک ونه وژل سول، هلته روختنونه یا ډاکټران طالبان ونه وژل، ولی برعکس نورو خلک وکړلو. او د طالبانو د نظام په وخت کې راځي سو مثالونه وایو. د طالبانو په نظام باندې غټنی وکدا و چې د شزو ته د تعلیم حق نه ورکی، خو په خانه د پوهنې وزیر فاروک وردک خپل وای چې زه په یو ان اس ار کې وم او د کرز په منطقه کې چې کرزی سمام دغه منطقه ده الته د شزو لپاره مکتب لارو او غفاری صاحب د ولسی جرګې په خوانی مرستیالو یا منشي و هغه وای چې په لشکرګه کې موږ الته د نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړې وله دا چې خلکو ورسره همکاري و نه کړله روشن فکران ورسره یو ځای نه شول انجینران ډاکټران ورسره یو ځای نه شول دا بیا بېله مسله وه.
بله
منتها در ساحه معارف و در برنامه گذشته ما یکی از میهمانان ما گفتن که در خود تنها در قندار ولایت قندار در عبده لیسه چند سال است که فارغ التحصیل ندادن، یعنی اونا اگر طرفدار تعلیم و تربیه می بود اول مردم مثلا به سواد نگاه نکنده اینجا، یعنی یک قسم راپورای ضد نقیز است. منتها طالبا اقدر خود مجبور نمی بینن به مردم بگوین که ما یعنی طرفای خوب ما هم هست، او را نمیگن غیر طرف های جنجال خود نشان میتن، یعنی اگه مطبوعات خو در این مورد بله
ظریف نظر صاحب
بله.
ما مثال هایی داریم، مثلا در قریه ما در لهرمان در ندالی در زرغون کلی مکتب ما بار اول از دست طالبان سوزنده نشد، از دست کسای سوزنده شد که خودش رقابت داشتن، کسای از حکومت بودن. همدارنگ پا نور رسیمو که مثلا زنوه ما او دا کشکی طالبان دوینده هم سخدا خبری وشی
اکثر مکتبونه
دی خاطر بندی بند
تازی همه خبری کوی چه در طالبانو پا اعلامیو که دی. یعنی دا خبر خو زمونږ تاسو د بحث موضوع ده، اما تاسو په یو خوا وای چې طالبان په بهرنی استخبارات استعمالوي تر څو د کریډیټ وخلی، بیا وای چې طالبان د افغانستان لپاره ښه فکر هم لري لګوندې د تزاد
په کې فکر ګوري کې نه نه ما نه ویل چې طالبان موږ دا پیتوا یا دا خبره نه ده کړې، هیڅ هم نه ده کړې چې طالبان ټول پاکستان استعمالي. ولی ځینې کسان لکه د جهاد په وخت کې چې
بله.
پاکستان له ځینو مجاهدینو په خوانو څخه استفاده وکړله، همدغه ډول به اوس بیا زمینه برابروي چې د ځینو طالبانو څخه استفاده وکړي او په تیرو څوارلس کلونو کې مور څخه استفاده کړې ده. خو که دغه شی سړی وایي چې طالب بیخي متمدن نه ده، طالب افغان نه ده او طالب حق نه لري، نو بیا د جګړې ختمول هم امکان نه لري.
دا خبره خو څوک نه کوي، دا خبره خو څوک نه کوي. تاسو چې کوم مثال ورک فقط پاغي کې زتا سره خبره کوم، مطمئن سي پاغي کې خودرته ټول موافق دي چې په افغانستان کې هر افغان حق لري. اما مثلا
ګوره یو بل مثال به زتا سره مراد صاحب
ملا صاحب نست دونیم کال مړ دی، مثلا دونیم کال مړ دی، دونیم کال مړ پټ ساتل سوی ده، او تاسو وایئ چې په قطر کې اپ بغواش کې کوم ځکه چا سره کوم خبره وکړي، دا دواړه هیڅ یو بل سره نه خلینا.
مراد صاحب زه یو بل مثال وایم، د طالبانو په وخت کې د کجکی د بند برښنا جوړه سول، او ظریف نظر صاحب زکه مخکې پښتنه وکړه کله خلکو د کندار د دایوبي صاحبم ناسته او ځین نورم ل خلکو نه پښتنه وسی چې په هغه وخت کې د برق د دولتي برق ډیر وکوست ډیر، دا یو مثال ده. او غیپ په دې ورو دي امکانات جوړ کړي رازو دا چې دوه
bale د کجکی د بند په وخت کې مطمئن سي محترم د یحیا خیلو د جلال آباد د نور سیمو انتحاری حمله هم نه وکنه، هغه وخت کې خلک زکه خفم نو
او خود مراد خانی پیشه وسوله، د شاه شهید پیشه وسوله، باغی پل کې په کندار کې دا پیشه وسوله، تر اوسه هم نه دولت چا تاغه مسولین وروشول نه طالبانو مسولین وروشول. شو خدا ده چې دغه مسولین وشودل سی او دا کوم استخباراتو کړی دی، یو طرف هم پړه په غاړه باندې نو راخلی، دا چې طالب پړه په غاړه نه اخلي او خلک پر غاړه ورچی یا حکومت پړه په غاړه نه اخلي پر حکومت نو راچو، دام هغه منفی نظرونه دي.
زه
فکر کوم دغه
سپیشل لپاره
یو بی طرفه سیړنیز مرکز ته اړتیا ده، لکه مثلا د پکندوس کې چې د بی پولی ډاکټرانو د سیړنه نه کیږي، همدغه سی دغه موضوعات سیړنه تم اجازه نه ورکول کیږي. کچیر سیړنه وسی بیا به ولسته روشانه سی چې دغه ډول پیش سو کوي، طالبی کوي، حکومت کوي، بلیک واټر کوي یا سو کوي دلته.
یعنی تاسو فکر کوئ چې
بلیک واټر
انتحاری یعنی ځانوژن کلری؟
نه ځانوژن ځینې ځانوژن کې پیښې نه وي، ځینې پیښې داسې وي چې هغه ځانوژن کې نه دي. د شاه شهید پیښه که هغه عوامل سړی وګوري شواهد وګوري دا فکر کوم ځانوژن کې پیښه.
بله خب ایوبی صاحب شما چیز گفتنی داشتین بخیلم؟
ګوره زه ډېر تعجب کوم، یو څوک راولاړېږي د درو کالو د دوو کالو د نو کالو د ماشوم سره سر پرې کوي، او بیا وایزه مکتب ورته جوړو دا دا عجب ده یو سړی دا ولاړیږي د لس میلیونو ډالرو لوی پل عمومي پل د ولایتونو در مابین په بمونه اولوځي او بیا وایي چې موږ په کندوز کې عامه شتمني ته تاوان نه دي رسولی یا مو خلکو ته اجازه ورکړې ده چې کوم پروژې چې په ولسوالیو کې کېږي د دې څه پیسې اخلي دا د هر ځای چې اوس د امنا منصور چې اعلان کړی دی چې هر څوک کولی شي چې د عامه مفاد لپاره که ولی جوړېږي که پلچکونه جوړېږي که مکاتب جوړېږي د دا ټولو ټیکهدارانو څخه پیسې اخیستل کېږي او په هغو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي. موږ ماشومان نه یو. ما د انجینر صاحب دوست چې راسره ناست دی د ده سره مې خواست دا دی چې د رابده پورې موږ ماشومان نه یو او خصوصا د پرون مظاهرې وشول چې نور موږ ته څوک باید د لیونو یا د ناپوهو په سترګو باندې ونه ګوري. اوس زه وایم چې دی وایي چې په کجکي برک دا اوس هم مزاحمت یې دی کوي که نه د افغانستان حکومت به وخت دا برق به افغانستان حکومت که نه جوړوي امریکا جوړوي هغه امریکا جوړ دی نه پرېښوي. یو متر مکب کرچ باجرۍ په زر ډالره باندې دي دا اوس دا اوس فیلاله یوه ډینمو یې په دوه زرو آسټرالیایي عسکرو باندې وړله دا اوس هم پلچک نړوي دا اوس هم پلونه نړوي دا اوس هم تاسې ساتو ته اورونه ور اچوي دا اوس هم درې ورځې څلور ورځې مخکې د کینی کینی ماشومانو خسرونه په زابل کې پرې کړله. دا هغه څه دي چې طالب یې نه کوي خو د طالب چې کوم څوک طالب خو سب کنټراکټر دی طالب خو قراردادي دی د طالب د نامه سره کم طالبان چې ونه په کم نامه باندې چې دا تاریخ جوړ شوی وو د کم هدف دپاره چې دا تاریخ جوړ شوی وو هغه چې د سروبي را رسېدل مړه سول هغه چې په کابل داخلېدل مړه سول هغه په غزنی کې پر لارې باندې مړه سول فقط په د اخر کې ملا مدمره خون ته درې او څلور کسان ورپاتې سول نور ټول د پاکستان آیس آی د دې سره ورسره وو د دې خل د دې اصل د ملا مدمره خون چې کوم ټیم وو چې دا تاریخ د طالبانو جوړ کړی وو د کم مقصد دپاره جوړ کړی وو د کم هدف دپاره جوړ کړی وو هغه کابل ته در رسېدو څخه مخکې د ده د ټیم اتیا پیسه د ده ملګري د کم ادب د بالاخر یوازې پرېښووي د یوازې پرېښووي دی په ماسره کې کښېناوي او دته هغه خلک د عقیدې خلک چې دا وطن یې جوړېدل غوښتل د مطمئن صاحب په خبره چې ما د نیت څه شی درلودی او د نیت د جوړېدلو درلودی هغه خلک د فساد مخه نیول افغانستان یې جوړاوي امن یې راوستی د سولې خبرې یې غوښتې. کاشکې چې هغه ټیم د ملا مدمر یا د ده سره پاتې سوی وای یا افغانستان ته ورپاتې یا د ده په ژوند کې یا د ده د مرګ بعد هغه ټیم چې ده جوړ کړی دی تاسې پوښتنه وکړئ د کندهار د خلکو څخه پوښتنه وکړئ د ملا مدمر خون چې کوم اصل ټیم چې طالبان شوی هغه په هغه وخت کې لا ختم سول.
بل ایوبی صاحب له یک دوره میهمانای ما گپ زدن یک کمک یک اعلان خورترک میتیم و به فرصت میتیم به شنوندای عزیز ما که اونا هم سوالای خود طرح کنن نظریات خود بگوین.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
بله، البته قابل یادآوری است که از هفت صبح تا هفت شام همیشه رادیو آزادی را میتونین تعقیب بکنین. بله. حالا شماره تلفن یک بار بگویم که بعد از این بعد شنوندای ما خفه میشن میگن با شماره تلفن اعلان نمیکنین بسیار اعصابشون هم خراب میشه سر ما. خیر باشه 0799 203 540 و 0700 822 755. مراد چه همین شنونده ایست که سر ما قار میشه. ما 10 سال است که همین تلفون گفته میریم امیر یادداشت کرده نمیتونم منتها ما که یک دفعه نکنیم سر ما اعصابش خراب میشه که ایران بانیم. بله، برحال شنونده عزیز
آوریدم که پا لاین کلرو میره بانی اکره زن ماری فکر ازادی ریادی بودن.
بله
بله میره بانی. وعلیکم السلام امیر خان ورو را غږ دی ټیټ راځي نه پوهېږم کله غوندې موقعیت بدل کړی. بس اوس صحیح شو مهرباني وکړئ. یار ستونزه پکې ده تر څو یو ځل بیا کوشش وکړئ
دوباره تلفون کړئ یک شنونده دیگر ببینئ تا وخته.
بله مهرباني.
بله بفرمایئ صاحب. شنونده عزیز شما در خط هستیم بفرمایید.
بله مهربانی.
خب یام قطعش شد تلفون هم امروز یک ذره وضعش خراب است. یک تلفن دیگر هم میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. سب قطع شد. بله یک تلفن دیگر را میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. سب
سلام علیکم نظر صاحب، آواز صافت بود؟
آه آلو خوب است، مهربانی سب.
نظر صاحب زما پښتون آباد دلته یو پروګرام دی جرمني د تلویزیون نه کوچ چې دغه کومه وخت کې داسې د مېلمنو چې خلاص نظر په ورکي یو کاچ ونیم چې په لوګر کې نیمه یادرنه وو چې د روم کاچ وو چې بیا دیغ نه وروسته د لوګر ولي په آک باندې رسېږي. دیغ نه وروسته که فکر هم کړی وي بیا کرزای صاحب د پاکستان مشرف لندن ته صبر کوي، لندن نه چې هغه راګرځي په دغه وخت کې بیا په اسلام آباد کې د طالبانو د جلال الدین عقانی زوی په هغه د ممبای مخته مور کېږي. دغه نه وروسته داسې فکر چې وکړه د طالبانو مشر محمد عمر مور کېږي، دغه اعلان مخته راځي. دغه پلان چې دا دوی داسې وایي چې دغه ټول داسې جوړ شوی و د پاکستان د حکومت د طرفه چې دغه د طالبانو مشر چې مړ شي داسې یو کاس مخته راغشي چې دغه په نوم باندې د کافر نوم بد ورته درېږي چې دا یو مردار نوم ده. بیا دغ نه وروسته دغه تور بیرغ هم رامنځته کېږي. دغه نشان بجا دلته جرمني تلویزیون نه وکتو چې ډېر پوهه خلک په ناست و چې دغه به د شیعاګانو تجدید باندې راپورته کېږي چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته بد ویلی. دغه خلک به دوی په خپلو کې امریکایان هم تر بیغمه شي، د افغانستان حکومت هم طالبان به په څلورو پنځو ډلو وویشل شي. د مېلمنو نه به پوښتنه دا ده چې ډېر دغه چې کومې خبرې ما تاسو ته وکړې په دې کې د تاسو څه پېژنده چې دغه کوم کارونه شوي دي په طالبانو مشر مړ شوی یا دغه واکر په جای وو که یو پلان جوړ شوی وو د پاکستان د طرفه لا د بل د حکومت
ډېره زیاته مننه امیر خان ورور. مننه ډېره زیاته مننه نظر صاحب. یو بل اورېدونکی اخلو بیا به ایوبي صاحب ته ورشي چې هغې نه هم یو پوښتنه لرو.
بله
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. کوربنو او میهمانو ته ټول ته احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
طالبانو په برابر باندې یو نظر لرم.
مهرباني.
طالبانو نن د طالبانو کوم دیش چې دی پر دغه باندې څه دی؟ د طالبانو دیش په دوو ډلو نه هیچا په خیر نه دی. دا افغانستان کتاب په خیر دی نه د حکومت په خیر دی. د تا دغه دي چې ټول پر دغه باندې سره افغانستان تقریباً حکومت حکومت سر ہم نظر مگر دغه فکر ما سره ست چې افغانستان یو ورځ په مصر ته دوبۍ وګینه وان که چې افغانستان ته څه وایې د دوبۍ خو د حکومت مخالف سره یې ما مگر دا څو چې را سره ست چې کله چې افغانستان ته یو ورځ راځي چې افغانستان هر وخت دا ما د زړه ارمان دی دا چې نو چې واځي په دغه افغانستان به وسري ارمان دی زه خبره مخالف کمه د حکومت مگر دا چې زړه ارمان دی چې افغانستان خدای یو ورځ ټول افغانستان ارسو تاجیکی وزبکی ازاری وزبان خدای دی کنو خراری کی چی مجھتو سر متحد تو مگر دا تاجیبان هم دوستی اغاول کنو تو دی فیار پردار و بلدار ناسستی و بچا دا ناسستی دی
پو دیر زیادتا مرنی
حکومت پسی را مو گردی دی حکومت پسی تا بچ کم خبر دا تاجیبان دوستو نیوی کنو مثل ناسا وای چی دیر منا دا تاجیبان هم من پیار خونو دی حکومت یې هم لري مګر نن افغانستان په یو نوي جنګ کښې وتی. تاسو په دې ته به نه خوشحاله کېږو چې طالبان په دوه ډلو تقسیم شي. تا د افغانستان یو غټه بدبختي بله را روانه ده.
ډېره زیاته مننه. به بیا درته ویم خو سوال همدغه دی چې دا بدبختي ولې په افغانستان کې دوام لري؟ نن د داعش په نامه راځي، سبا کېدای شي بانجاني بیرغ والا خلک راشي، هغې ته بیا کوم نوم ورکړو؟ ایوبي صاحب، په دې خاطر چې خپرونې وخت هم په ختمېدو دی، بېرته راځو د افغانستان حکومت د وړتیا ته. لکه څنګه چې د اورېدونکي ویلې چې زه غواړم چې د حکومت مخالف یم لیکن غواړم چې افغانستان آباد اوسېږي، اکثر انتقاد داده چې د افغانستان دننه په سیاسینو او مشرانو کې اول اجماع نشته، د افغانستان د ملي ګټو په اړه دوی ګټ تعریف اصلا نه لري. دوهمه خبره دا چې کچیرته دوی د افغانستان د سولې پروسه کامیابیدل غواړي، په کار نه ده چې اول خپلو کې یو اجماع جوړ کړي، دغه ټول ګوندونه ټول مشران سره کینی او وروسته په یو دریس سره طالبانو ته وړاندې شي، هغه امکان کېدای شي بیا طالبان هم خبرو ته زړه ښه کړي.
ما مخکې وویل کنه، زه د درو څلور کلو څخه هره ورځ په تېرېدو سره زه په دې نتیجه باندې رسېږم چې درته په داخل د حکومت په داخل د نظام کې موږ دغه موجوده حکومت او نظام سره جوړ نسی، د طالب سره د جوړ هیڅ امکانات نسته. که طالب په خپل مابین کې سره جوړ نسی، د افغانستان د حکومت سره د هیڅ د سولې د جوړې د خبرو هیڅ امکان نشته. دومره مخالفتونه چې د طالب سره د افغانستان حکومت لري، هم دومره مخالفتونه په سیاسي لحاظ په داخل د نظام کې موږ لرو، په داخل د پارلمان کې موږ لرو. ته باور وکړه چې زه دغه پارلمان د موجوده پارلمان در طالب خطرناکه بولم د افغانستان د موجوده نظام دپاره. مختلف دلایل دي، د قوم په نامه رایه ورکوو، د سمت په نامه رایه ورکوو، سپینه رایه کاروو، د رد رایه کاروو، د کرنټین رایه کاروو، د مطبوعاتو د ازادۍ څخه غلطه استفاده کوو. هر څه چې مې پر خوله باندې راله، هر څه چې وویل هغه وایو، د په څارنوالي کې مداخله کوو، په قضایي ارګانونو کې کوو، په اردو کې کوو، په پولیس کې کوو، په وزارتو کې کوو، همدا رقم حکومت هم د حکومت وزیران دي، د وکیلانو سره مختلف قسم معاملې لري، د شناخمن په شناخمن نیم رایه ورکړل کیږي، د یو انډواله د یو قریبو د سپینجری په ټلیفون باندې رایه ورکول کیږي، یو بندي د سپینجرو په توسط باندې لکیږي، یو بندي د سپینجرو په شکایت باندې بندي کیږي، یو والد د سپینجرو په غوښتنه مقرر کیږي، د سپینجرو په شکایت باندې ایسته کیږي. یعنی دلته نظام خپل چوکاټ د لاسه ورکړی دی، حکومتداري خپل اصول او طریقه کار د لاسه ورکړی دی، عدالتي نظام یعنی هند ما په هند کې په یو برنامه کې اشتراک کړی، ما د څو مسلمانانو پښتنه وکړه چې ته د خپل قاضي چې هندو دی د دې د فیصلې څخه څنګه ته خو مسلمان یې، الحمدلله ثم الحمدلله زه د دې د فیصلې څخه راضی یم ولو کدی هندو دی. مګر په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو سروې وکړي، پنځه افغانان باندې کې پیدا چې زموږ د قضایي ارګانونو د فیصلې څخه مطمئن وي، زموږ د څارنوال د تحقیق څخه مطمئن وي، د ده د دوسیه څخه مطمئن وي، د وکیل د وکالت څخه مطمئن وي، د وزیر د وزارت څخه مطمئن وي. موږ نه باید پر پاکستان تور ولګو، موږ نه باید پر امریکا باندې تور ولګو، نه باید موږ نور امریکا دې ته مجبور کړو چې دا سره مړیږي نه. په سوونو میلیونو ډالر د امریکا د لیرا لزمش ته دا د چې امریکان سار وختي جنگ کابل کنی موږ به تور لګو.
ایوبی صاحب اگر ما غلط نفهمیده باشم، به طور خلاصه نظر شما ایست که ما حکومت باید خود اصلاح بکنه، مسائل اقتصادی رو درست بکنه، مسائل فساد اداری رو درست بکنه، منتها این کارا در 40 سال گذشته نشد، حالا دیبا چطور خواهد شد؟ منتها یک سوال
هم خواست
بله از او خاطر یعنی رای حل چی هست صاحب؟ یعنی انتقاد درست است، خوب است، جپار کل ما میگیم، منتها یک چیز دیگر هم میخواستم بگویم صاحب، یک چیز دیگر هم میخواستم بگویم که اگر به تاریخ 40 سال گذشته رو ببینیم، مسئله جهاد که در پاکستان شروع شد، وادی اول که مجاهدین در اونجا رفتن کلشان یک دست و اتفاق و ایگپا بودن میگن، منتها وقتی که پاکستان خواست کنترل خود زیاد بکنه یار پارچه کرده پارچه کرده. حتی در سال 81 وقتی که من یک لیست یادداشت کردم، به 100 گروه تبدیل شده بود که از اون جمله یعنی افت یا افت تزیر به رسمیت میشناخت، منتها غیر مستقیم 100 گروه دو خردریزی دیگه هم بود. باز وقتی که پاکستان این موضوع شدید، ایران هم یک 8 گروه دیگر در اونجا جنجال را یک 8 گروه دیگر اونا جور کردن. خب مقصد سرزی است که این گروپ ها که ایجاد میشه توسط پراشوت بس لا جور میشه، تر نیست که از بین مردم بخیزه بیای و مشکلات ببینه و مردم خودش حزب خود جور کنه. یعنی دیگه برای علی شما چیز که مردم چی باید کنه؟
اجازه بده آقای غریب، دیروز خوشترین روزی دم 13 14 سال 15 سال که ما از مهاجرت به افغانستان آمدم، روزی خاطره ایم بود، روزی خوشی ایم بود، روزی امید پرده ما، روزی دیروز بود که ملت افغانستان، مردم افغانستان تصمیم گرفته بود که ما باید حکومت افغانستان و رئیس جمهور به ما پاسخگو باشه. از ترس کلی دروازه شام بند کرده، هیچ کس جواب نداشت به چهار سوالی ملت افغانستان. ما عدالت میخوایم، ما صلح میخوایم، گناه ما چیز که ما کشته میشم. هیچ کدامش سوال نداشت که نان ندارم، هیچ کدامش سوال نداشت که چلک میخوایم، موتر میخوایم، مکتب نه، فقط چهار سوال داشت. ما عدالت میخوایم، ما صلح میخوایم، گناه ما چیز که ما کشته میشم. رئیس جمهور و اجرای رئیس بیای به ما جواب بدی با چهار سوال حقی مشروع ملت افغانستان. تمام حکومت و تمام رهبری افغانستان جواب نداشت. ما فقط و فقط اینمی یک رای حل داریم، والله که هر نوع نظام در افغانستان بیا تا ملت افغانستان به اراده خود تمثیل رای تمثیل پیدا نکنه، ملت افغانستان به اراده خود نظام و حکومت تایید نکنه، نه به سر بریدن طالب در افغانستان شریعت میه، نه به توپ انداختن امریکا و به طیاره بی پیلوت در افغانستان دموکراسی و ولسواکی میه. فقط واحدترین رای حال دیروز بود ملت افغانستان قربانی تبسم و شکریه و دو روزه کودکی که در اچین از طرف داعش پاره شد اینا را در مد نظر گرفته و پیش بروه. بدون از این ما هیچ چاره دیگه ندارم تا ما یک نشویم. اولا ملت افغانستان نمیتونه که از قرارداده سیاسی که بنامی کوم و سمت و زبان ما را اختطاب کرده 40 سال میشه ما مردم گل گلزار نشان میتا. امی پیل ما در رادیوی آزادی در یک استودیوی بسیار منظم ششتم، اگر چند نفری در این دسپت میای اینمی استودیو را از بین میبره، دیگر روز آقای ظریف نظر میره عریضه داداش است میگه برادر بیای امی استودیوی ما را پاس جور کن. او بالاخره میخنده اگر استودیو شما را ما میخواستیم جور کنم تایا استودیوی تان در دادم.
چرا من نه یوبیس
کسی که خانه ما را در داده، کسی که ما و شما را به مهاجرت مجبور کرده، کسی که خط تباه و برباد کرده، ما و شما عریضه ده دست دارم که به افغانستان بسازه. ما امکان نداره تا ما خود تصمیم نگیریم.
ډیر زیات مننه. مطمئن صاحب مخکې تاسو بحث وکړه چې پاکستان لدې کریډیټ اخلي چې طالبان په څو ډلو وي، او لکه څنګه چې هغه بل اوریدونکي هم د تلیفون له لارې ویل چې مختلف طالبان بیلابیل ډلې په افغانستان کې هیڅکله د سولې لپاره په ګټه نه دي. اکثریت رای هم همدا ده چې د سولې لپاره یو موټی طالبان مهم دي. ستاسو په نظر باندې چې تاسو د طالبانو د نظر څرګندونه کوئ، تاسو څنګه کولی شئ طالبان څنګه کولی شي چې یو موټی اوسیږي او پاکستان د دې کریډیټ نه محروم اوساتی که چیرته وغواړي؟
اول خدا چې زه د طالبانو د نظر سرګندونه نه کوم، زه کابل کې اوسېږم او طالبان خپل نظر لري، ولې دا چې موږ د چا له نظر سره توافق لرو، ځینې داسې نظرونه په سیمو کې شته چې ورسره توافق لرو. او خبره د بهرنیانو د راتګ ده، د بهرنیان راتګ سره چون زه مخالف یم، طالب مخالف ده، اسلامي حزب مخالف ده. مخکې له سوال نه د ایوبي صاحب ځینې شانو ته اشاره وکړله، هر هغه څوک چې د ماشومانو د ښځو سرونه پرې کوي یا وژي، دا د غندلو وړ ده او غندل کیږي. هر هغه څوک چې پلونه په بمونو مالوزوي، عامل منفعت تاسیسات ورانوي، دا د غندلو وړ ده. او هر هغه څوک چې د حکومت له خوا نه طالب ته د طالب په نامه پیسې ورکوي، خپل امنیتي کمپنۍ درلودلې، دې د همدې رشوت لنیګانه پارلمان ته ولاړل، او هغه طالبان چې د طالب په نامه پیسې اخستلې هغه بلاخره داعش ته ولاړل. دا موږ غندو که هر چا کړی دی. او مظاهره چې وشولې، زما په نظر کم دغه پرونی مظاهره د دې لپاره شوی وای چې پر حکومت باندې فشار راوړي چې سوله وکړي او سولې ته ولاړ سي، نه دا چې یو څوک ورټي په یو چا باندې تهمت ولګول شي. دا یو ښه فشار و، ولې دا چې حکومت ته وای چې ته استعفا ورکه، موږ بل بدیل نه لرو، دلته د سولې خبرې نه دي شوي، او یو وچه کلکه کودتا کیږي، دا تر اوسني حالت هم موږ بد حالت وړي. د طالبانو د یووالي لپاره زه فکر کوم چې تر ډیره افغان حکومت کولای سي چې دغه فشارونه چې اوسې دی پر پاکستان باندې راوړي یا په خلکو باندې راوړي، یا دلته بیلابیلو ډلو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي او تماسونه ورسره نیول کیږي، حکومت په دې کې مهم رول لوبولای سي چې پاکستان څخه دغه غوښتنه ونه کړي. اصلا زما په نظر یو غوښتنه هم د افغان حکومت یا د اوسنیو سیاسي مشرانو دا و چې طالبانو طالبانو ته جنجالونه پیرسي، طالبانو باندې فشارونه راوړل شي او طالبان پر ډلو باندې وشل شي تر څو طالبان د فشار لاري سولې تکشینه. که د فشار د لاري د سولې راتللای نو ناتو خپل ټول فشار وکړو، امریکا خپل ټول فشار وکړو. زه فکر کوم چې دا یې حل لار نه ده. شداده چې د طالبانو د یوال لپاره اتربل هرچا افغان حکومت ډیر کار وکړي او بیا افغان ولس مسولیت لري چې پر افغان حکومت او پر سیمه ایزو استخباراتو او پر پاکستان باندې فشار راولي چې تر څو به موږ وژل کیږو او ګټي به نور گاونډي هیوادونه اخلي.
آقای مطمئن، این چه یک چیز من میخواستم به شما بگویم ایست که ما گپایی که شما میگوینی به ما اهمیت داره، ای که شما نظر شخصیتان چیست و به ما نیست و از جرات شما ما تشکری ها میکنیم که با جرات نظر خود میگین و ما وظیفه ما نیست که شما را به یک جای بسته کنیم و در یک جای دیگر تهمت پرتیم ترانی. و این بسیار خوب است که این زیبایی مطبوعات آزاد همیز که هر طرف به فکرش انعکاس پیدا بکنه. خب حالا آمدیم خود سوال داشتی از مطمئن شه بگنیم، ما از آقای ناطقی سوال میکنم. آقای ناطقی، شما یک جنبندی اگر بکنین. آستاسته به پایان پروگرام نزدیک شدیم، کل مسائل شما شنیدین، جار جنجالا رو هم شنیدین، به اتفاقی هم رای حل اساسی چی هست؟ چی باید شده؟ بمی سخنان جنبندی میکنیم پروگرام روزه.
بله، رای حل اساسی یکی در ارتباط با مسائل داخلی افغانستان است که ما به صورت مشخص طرفدار همین گپ هستیم که حکومت افغانستان و مردم افغانستان در داخل کشور باید یک دست و یک پارچه باشه و همون وفاق و وجمای ملی خر حفظ بکنه. این مسئله خیلی مهمه، مخصوصا رهبران حکومت وحدت ملی که خوشبختانه اختلافات در بینشان نیست، گرچه یک مقدار مشکلات دارن، ولی در مجموع حکومت وحدت ملی در حال حاضر دچار اختلاف نیست در هیچ مسئله، نه در مسئله صلح، نه در مسئله جنگ و نه در مسائل دیگه. نظرشان واحده و مردم افغانستان هم اینمی حکومت داره، اینمی انتخاب شده، بر ترتیب به یک نحوی باید از این حمایت بکنه. این مسئله برای ما یک مسئله مهمه. مسئله دومی که باز بسیار اهمیت داره اون مسئله صلح است. ما در مجموع باید به صلح برسیم و این صلح یک هدف ملی و استراتژیک باید برای افغانستان باید تعریف شود، چون ما تعهد نکردیم که تا قیامت بجنگیم، بلکه مردم افغانستان دنبال از این مسئله است که باید به یک صلح برسه.
بله، ناطقی شه. یک مکان کار داره که روی صلح صحبت شو، این هم در بسیاری از ممالک پارلمان پارلمان گفته یک جای است. ولی در این پارلمان اگر مردم خودش یک ذره جدی فکر کنن، حداقل در آینده نفرای پاک و پاک دامن و خوب و وطن دوست و واقعا سیاست مداره اگر به پارلمان روان بکنه، امروز شاید بسیار مشکل ها حل میشد. در این نقطه چی گفتنی دارین؟
آره، خب مسئله اینه که در مورد او که برمیگرده به انتخابات، ما خود در حال حاضر یک پارلمان تاریخ تیر شده داریم، یعنی پارلمان ما هست منتهی تاریخش تیر شده. الان این یکی از وظایف و مسئولیت‌های حکومت همی هست، حکومت وحدت ملی، که باید انتخابات برگزار بکنه و این پارلمان باید جور شده. و بعد مسئله لوی جرگه است و مسائل دیگه. عرض کردم که اینا مسائل داخلی و مسائل ملی ما هستن که باید در این رابطه حکومت وحدت ملی این کارا را انجام بده. منتها بحث صلح خیلی یک بحث مهمه، یک بحث اساسی است و واقعا ما الان در جنگ گرفتار هستیم. هر روز مردم ما در گوشه و کنار از این کشور دزدی میشه و اختطاف میشه، سرشان بریدن میشه و جنگ است و این مسئله واقعا مردم افغانستان رو به ستو آورده. بنابراین باید یک فکری حکومت افغانستان برای صلح بکنه که خوشبختانه ایر ما به شما میگم که اینا هم برنامه صلح را آماده کرده و هم از یک موضع واحد نگاهی به صلح داره. منتها مسئله صلح چون یک طرف نیست، جهت های دیگه هم داره، یک پاکستان هست، یک خود طالبان هست و یکی کشورهایی که در مسئله صلح منطقه و فرامنطقه تاثیر داره، اینا هم به یک نحوی در قضیه صلح افغانستان دخیل است، مخصوصا پاکستان و مخصوصا طالبان. طالبان هم متاسفانه با توجه به این شعبهایی که به وجود آورده و مشکلاتی که دارن و می جنگن با هم دیگر، اینا مسئله صلح خراب کردن. یعنی فعلا در حال حاضر حکومت افغانستان یک مخاطب نداره. ما در اول هم عرض کردیم که با کی برو وارد مذاکره شه. حالا این انشعابات و این اختلافات را در داخل پاکستان، در داخل طالبان، آیا خود طالبان ایجاد کرده، اختلافاتی بین خودشان هست، یا اینکه باستان در اینجا کشورهای دیگه مخصوصا پاکستان در قضیه دخالت داره، اینا سوالاتی هست که ما نداریم اینا رو برای شما جواب داشتیم.
بله، تشکر، دیر زیاد تمنان.
بعد مسئله
بله مطمئن سیب روسی پختانه مستاسون
تشکر از شما
مننه. مطمئن سیب کچیر ته د افغانستان حکومت تاسو وی چې د افغانستان حکومت د طالبانو د یووالي لپاره کار وکړي، د پاکستان د نفوس په موجودیت کې دا کار امکان لري او که امکان لري تر څومره حده؟
و متاسفانه چې هر وخت موږ یو نه یوازې پاکستان، دلته ایران موږ به خیر کړی د ایران نوم څوک نه اخلي. مخکې یو ملګری اشاره وکړه چې د داعش موضوع یا د طالبانو د ویش موضوع یا د جګړې د ایران او د پاکستان د سعودي او د پاکستان خبره ده، خو زه برعکس دلته سعودي او پاکستان د افغانستان په متعلق یو پالیسی لري او سم پر پاکستان باندې اعتماد لري، باور لري، باندې پوزې واده. دلته د ایران ګټم دی او ایران هم دلته لاسوهنه کوي په کلتوري او سیاسي لحاظ باندې. افغان حکومت ته پکار ده چې پاکستان ته واضح پیغام ورکړي چې موږ نه غواړو چې بیا د پخواني د جهاد د وخت تکرار دلته وشي، چې ګوندونه یې راته وکړلو په خپلو منځونو کې جګړې شروع کړلې او د مقاماتو په نامه یا په مختلفو نامو باندې وړو وړو قمندانانو ته سلا ورکول کېدلې. هماغه لوبه بیا شروع کړې ده، واړه د طالب قمندانان به روزي په پېښور او په کویټه کې هغوی ته به سلای ورکول کېږي. او چون حکومت خو په خپلم په دوی پر ځان باندې باور نه لري چې دا بړنګېږي، ولې دغه افغان ولسته دا غم جوړوي؟ دوی خود عقلن پاکستان ته وایي چې موږ نور دا نشو منلی چې ته هلته واړه قمندانان هم زموږ په مقابل کې راپورته کړه، نړیوالو ته دا شکایت وکړي او نړیوالو سره په ملګرو ملتونو کې دا شکایت وکړي. زه ویره لرم که همدغه جګړه دوام پیدا کړي، واړه قمندانان د طالبانو په بېلابېلو وختونو کې د بېلابېلو ډلو لخوا مسله شي، بیا به مشکلات.
تاسو وایي واړه قمندانان، ملا اختر محمد منصور وړوکی قمندان دی چې په کوټه کې ناست او د طالبانو مشرقي، یا ملا محمد رسول اخون چې په هرات کې غونډه وکړه، دا وړوکی قمندان دی؟
ګورې املا اختر محمد منصور طالبانو خپل مشر ټاکلی ده، هغه ته امیر المؤمنین ویلی ده، له هغه سره نظامي ځواک
او دانور څوک دي؟ نو دانور خو چې دا
وړ قمندان سړی نشي ویلی.
بله، او وړ قمندان نه دی کنه؟ نو
هغه تر اوسه امیر المؤمنین نه دی ویلی، نه د بلې ډلې نه امیر المؤمنین ویلی دی، یوازې د طالبانو سرپرست نوم یادوي. او دا به هم د دې خپل منځي هغه اختلافات چې زه بیا وایم چې زموږ د مشرانو تیروتنه او د پاکستان ناکامه تجربه دی، خدای وکړي چې دا وسی، ځکه هم هغوی د تیر جهاد هغه ګټې او امتیازات په خوله کې لري، بیا غواړي چې د طالبانو له مجبوریتونو څخه هغه امتیازات او ګټې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان مطمئن صاحب محترم او دغه راز عبدالرحیم ایوبی صاحب هم له موږ سره ملمه او محترم ناطقي صاحب هم، ستاسو نه ډېره زیاته مننه.
ما هم تشکری میکنیم از تمام مهمانای محترم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
میرم کنر جان مسافر دل ما تنگ شده، ملک بیگانه با مدون دان دی مزنگ شده. میرم لغمان جان دخار دل ما تنگ شده، میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شده.
آغ مرزا دخر گئی ما آشنا یادارم ام دو مرز او علی شنخ و مخیشا دارم بالا دا چار دی آئی در خانی انڈی والا دارم از کل ہے پشے والی انگار چی خاطر آدارم میرم دا خانی خود گا پائے پخیر لنگ شدت میرم کابل جان دا خار دل ما تنگ شدت میرم کنر جان و روپا دل ما تنگ شدت گل کے استاد چ یک داستان نامے کت یا گرش جنگی رکتیش پائند ہم ایک جامے کر یاد تس مولا استاد چ یک خان نامے کت گلورا میں لاو ہفتہ گلم چ سازا میں کت علی خوشازا کل گڈ وڈو جل ترنگ شدت میرم لگمان جان دخار دل ما تنگ شدت میرم لوگر جان دسید می دل ما تنگ شدت یک وقت بازار ترگلی چی بیرو بار بود سنیدی.